سلام ستړي مشي افغانستان کې د مخام او وبچې شوي زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ژوندنګونو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان په کیسه کوربه دی. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یو نامه د اقلیم ادونې په مناسبت په بیان کې ویلي چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تیر د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. یو نماسیا ته وی اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو ځنګل هیوادونو د ډلې دی شو د اقلیمي بدلون د اغیز پر وړاندې تر ټولو لږه تیاری لري. یو نما ټینګار کوي چې د تیرو څلور لسیزو د وچکالۍ د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ترینګلتیا د کورنۍ او بې ځایه شوو د شمیر د ډیرو د اقلیمي بدلون له امله د زیانمنو شمیر په افغانستان کې له هم دغه بحران پسې لا ډیر کړی دی. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه چې ټول افغانان ته چې د دوی په قلمرو کې اوسېږي دستوګن اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویګا په بیان کې د افغانستان پر ګاونډیو غوښتنه وکړه چې له کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپل مکلفیتونه عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د رواني اکتوبر میاشتې تر پای مهلت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي کنه په زور به وباسي. د افغانستان د پیرګون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سر مفتش ادارې ګاروي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو زپون کې پالیسي په تیر هغه شو د نجونو ذکر محدودوي په افغانستان کې معرفت لاسرسي او د تعلیم د کچې درجه په ټولو برخو کې زیانمنه کړې ده. سیګار په تازه راپور کې چې نن خبر شوې په افغانستان کې د تعلیم وضعیت تر زبولې وای طالبانو د خپل حق وینه او په عملي کولو کې پاتې راغلي دي شوې د ټولو افغانانو لپاره د پوهنې کیفیت به یقیني کړي. د سیګار راپور یادونه کوي چې په تیر شلو کلونو کې جوړ شوی خوندي مخ په ورانې دودي خون کو تماشونه نه ورکول کیږي او یا هم شونه کم شوی دی او په خنځو کې زیاتره د اسری علوم پر ځای باندې د دینی علوم پر تدریس ټینګار کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزي ترانګي ته د بشري مرستو د سم د سری سول غوښتنه کړي. انټونی ګوترش نن په مصر کې له غزي سره د ګډي پولي د رافي په سرحدي دروازه کې خبر پر مهال ویل په بشري مرستو بار لاره باید ژر تر ژره غزي ته واستول شي. ګوترش نن د مصر د سینا ټاپ موزمي پر لور د دې لپاره وخوځید چې د غزي ترانګي کلابند خلکو ته د مرستو رسول په چاره کې مرسته وکړي. خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو د ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان بڅخ څو وخت د غزي پر لور حرکت کوي. او د پاکستان صدر اعظم انوار الحق کاکړه د چین په جیانګ ولایت کې د جمعې د لمانځه په اړه کول سره د هغو څو اسلامي هیوادونو د مشرانو په ټل کې راغی چې له یو غور مسلمانانو سره د چین د حکومت له ناوړه چلند سره سره د هیواد سفر کوي. چین تورن دی چې څه باندې یو میلیون یو غور یې په کمپونی کې چولی دي. پاکستان چې په حکومتونو کې بیا بیا بدلون نه راځي د خپل مهم اقتصادي متحد او ګاونډي هیواد چین لخوا د یو غور اقلیت نزندانی کولو په اړه د بشري حقونو ډلو لخوا کړی شو شواهد نه مانی.
د ژوند رنگونه د شپن رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د جلغوزو یا ځنغوزو په اړه خبرې کوو. د جلغوزو په اړه ویل کیږي چې د نړۍ یو تر ټولو قیمتي وچه میوه ده. په خو به د قیمتي میوه په نسبتا کم بای پاکستان ته په غیر قانوني لارو وړل کېده او له هغه ځایه به د پاکستاني محصول په نوم چین ته صادرېده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې د هوایي دهلیزونو له پرانستل کېدو سره په پراخه پیمانه جلغوزه د افغانستان په نوم او نشان چین ته صادره شوه. د افغانستان جلغوزه پر چین سربیره په سعودي، ترکیه، متحده عربي امارات، استرالیا، جرمني، فرانسه او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو کې هم بازار لري. افغانستان په کال کې له 15,000 تر 20,000 ټنه جلغوزه تولیدولای شي خو عملا د دې نیمایي تولیدوي. تر ټولو ډیره جلغوزه په خوست او پکتیا ولایتونو کې کیږي خو په نورستان، کونړ، پکتیکا او کاپیسا ولایتونو کې هم د جلغوزي ونشتاو کال په کال تولید په زیاتېدو دی. د جلغوزو د ونو پاللو ته په ځانګړي ډول وروسته لدی پام زیات شوی چې په پراخه پیمانه بهر ته صادرات پیل او به لوړی شوی. اوس په دې خبرونه کې زرګونه کسان اوس په دې برخه کې زرګونه کسان په کار بوختي او ډیر شمیر کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د جلغوزو له حاصله عاید ترلاسه کوي. په دې خبرونه کې به د جلغوزو پر اقتصادي اهمیت لا ډیره خبري وکړو. زموږ ملمانه دي د پکتیا پوهنتون استاد چاپیریال ساتنې متخصص مجیب الرحمن عارض، همدارس په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شاهزاده زاتران، د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل. ملمنو ته هر کله وایم او تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ چې د خبرونې پترس کې ټلیفون وکړئ او یا هم د واتس اپ له طریقه را سره تماس ونیسئ که پوښتنه لري یا نظر لري د جلغوزو په اړه زموږ له ملمنو سره شریک. لومړی استاد عارض تورزمه، عارض صاحب که د جلغوزو په اړه راته وایي چې آیا دا جلغوزی کرل کیشی او که په طبیعي ډول ونشنی کیشی؟
سلامونه چروان صاحب، تاسو استاد تخنیکی همکار او د استاد د رادیو د طریقه ټول او د ګونکو تخپل سلامونه او نیکی شله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
جلغوزی د افغانستان د جنگلونو یو طبیعي ونه ده چې په طبیعي ډول د افغانستان سربیره پاکستان، چین او د هند په ځینو برخو کې په طبیعي ډول په ځنګلونو کې راښنه شوې ده یا په طبیعي ډول شتون لري. دا نو د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې لکه خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، کونړ، کاپیسا او ننګرهار کې په طبیعي ډول شتون لري، خو د دو د خپل اقتصادي او ایکولوژیکی ارزښت په درلودلو سره د خلکو کوم ځان ته اورای دی او خو په دې باندې کار روان دی چې دغه ونه په د باغونو په شکل اهلی شي، یعنی په کرنیزو ځمکو کې هم وکړل شي. خو په طبیعي ډول د نړۍ په سطح دا ونه په طبیعي جنګلونو کې شتون لري او احیای فعلا په طبیعي ډول صورت نیسي. په دې معنی چې دا د ونه طبیعي راښنه شي.
بله، جل خصوصا څه ډول اقلیم یا هوا ته اړتیا لري؟ تاسو ویل چې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې یا جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې کیږي، البته د اخواته هم کړي د وران اخواته موږ د افغانستان ته چیرم سیمو کې کیږي.
په مجموع کې د جلغوزي ځنګلونو ټمپریټ یو معتدله سیمو کې شتون لري او دا انتشار ساحه یې نظر د بهر سطح ته توفیر کوي. مثلا په افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې لکه پکتیا، خوست او پکتیکا د بهر د سطح نه د 300 مترو څخه شروع کیږي ته 2300 مترو پورې د طبیعي ځنګلونو یا طبیعي ونې شتون لري. او کولار شو د سطح یا د بهر څخه ارتفاع په لغمان، کونړ او پکتیا ولایتونو کې وګورو، هلته بیا د 300 نه شروع کیږي د 2300 نه شروع کیږي ته 2350 پورې. یعنی په مجموع کې دا د هندوکوش یا حملیا د غرونو په لړۍ کې شتون لري او هلته چې معتدله سیمې دي د بهر د سطح څخه په 2300 مترو ارتفاع کې په طبیعي ډول په دغو څلورو هیوادونو کې لکه پاکستان، افغانستان، چین او د هند ځینو برخو کې شتون لري.
بله، بیا هم درزو او د جلغوزي په اړه به ځینې نور معلومات هم تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړئ. اوس به ورشو شاغل نورګل منګل ته چې د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال دی. منګل صاحب، سوداګر څومره راضي دي د جلغوزو له کاروباره؟
سلامونه تاسو او اوریدونکو
ټول ته سلامونه. سلامات.
د جلغوزو جلغوزو سوداګر خو د جلغوزو یو د تجارت او د ناراضي دي. خو دا سګ دوا کال کېږي چې پر سر پر سر په تاوان کې اخته دي او سکل چې کوم دي جو د غوټو د ځنګلونو تجارت چې دي دا مکمل په نقصان کې دي، تاوان کې دي. غوټو چې کوم مخکلي کوم حاصلې ورکو هغه حاصلې ورنک ډېر کم حاصلې ورکو نو سکل پرې خپه دي.
بله،
په دې دي چې
حاصل کم شوې ده.
حاصلات کم،
ولې دلیل چي ده ولې حاصل کم شوې ده؟
دلیل خو دا ده یو خو دا بارانونه واوره به وخت او به موسمه واوره دي، به وخت به موسمه بارانونه په په نپو کې چې هغه د داود طبي ځنګلونه دي کوم وبا او زراعتینه دي طبي ځنګلونه دي نو واخ وبو ته نه رسیږي واخ واورې کوونه شي نو دا دی مشکل دي چې ونه شونه
بل او بازار څنګه د سید د خو تصویر چې حاصل کم شوی دی لیکن په خو به چین ته صادری دي وسم چین ته صادری شي او نور هیوادونو ته
واو صادرات خروان دي صادرات مستقیما چین هیواد ته صادرات شروع دي صادرات کی د اوس روان دي او مساره په خرچا لګري او څلوړه دو یو ورځی دوبۍ ته دوبۍ نه بیا چنتا صادریږي مساره پی او څلوړ دي نور صادرات خروان دي خسته روان دي کوم مشکل نه لري کوم غن لري
منګل صاحب ولې دوبۍ ته ځي ولې مستقیما چنتا نه ځي دلیل څه دی
دلیل خو دا ده چې مستقیما چنتا پروازونه نه لرو په کوم مستقیما چنتا موږ وړو هغه کارګو به تر غواړي کارګو سلطنه کارګو سلطنه جلغوزی په یو ور تیاروي چې هغه مکمله تیاره به بار شي نو هغه سلطنه چې دی په اوس وخت کې جلغوزو حاصلات کم دي نو چې دا برابروي او تر جوړوي هلته وخت نیسي نو وخت په نیولو سره موږ صادرات اوس دوبۍ نه چین ته صادرېږي
درست په ځکنیو لارو مو فکر نه دی کړی چې د ځمکې له لارې صادر کړي
نو ځمکې لارو نه خو تیر کال ترانزیت په تورخم کراچۍ په بندر تلل نو هغه کې یو څو اگست تاسو د شاه یو هغه وخت اوس تیر نسی تقریبا 15 وخت نسی هغه مساره دې کم ده او ما وخت ډیر ځای کې وخت ډیر نسی څنګه تاسو جل غوزی دی نه وروتل دي دا ډیر ښه کیفیت لري نو وخت په تیر دوه ساعت کې په دې کم څو د لاس اور کې نو دا د تیارې لا کوم لا هغه تیارې په ناشې وړل کیږي دا مستقیما زر رسیږي کم وخت راسي کم وخت کم نشي
طبعا ډېر مننه سلامت اوسه استاد آرستاس ته د تاسو مخکې اشاره وکړه چې د جلغوزو کوم ځنګلونه چې په افغانستان کې دي یا سیمه کې دي دا په طبیعي ډول ونه پیدا شوی دی او ځنګلونه طبیعي دي آیا انسانم کولای شي چې د جلغوزو ونه کیګ دي ځکه اوس خو تجارتي ارزښت ډیر شوی دی او فکر کوم چې ډیر ځمکې مشته ډیر غرونه مشته چې خالی دي او که چیرته شنه کېدای شي الته کې شودل شي
مننه سروان صاحب لکه ما چې مخکې هم سره وکړه جلغوزه یو خورا با ارزښت ځنګلي ونه د افغانستان په محلي اقتصاد او ملي اقتصاد کې خورا زیات ارزښت لري په همدې اساس په تیرو څو کلونو کې دا جلغوزه د تور طلا حیثیت پیدا کړی او د تور طلا نوم یې وګټه خو له بده مرغه د دغو کلیوالو خلکو کو د وریوز یا د حد نه زیاته استفاده د دې سبب شوی ده چې دا نوع د انقراض خطر سره مخامخ ده یعنی دا نوع په ټول آسیایي هیوادونو کې چې په طبیعي ډول شتون لري د زیات یا د حد نه زیاته استفاده یا د تخمونو د حد نه زیاته راټولولو په اساس باندې د انقراض خطر سره مخامخ ده چې کېدای شي په څو کلونو راتلونکو کلونو کې محو شي نو په همدې اساس هند چین او پاکستان کې هڅه روانه دي چې دا په محلي شکل په خوريو کې تخمونه وکړي او د دوه محلي باغونه جوړ کړي ځکه چې په تری احیا په طبي محل دی بده باش یا هابیتات یا د اوسېدو په ځای کې مختلف ستونزې مختلف مشکلات را منځته شي ویلي چې نشي کولای هغه طبي احیا یا طبي نوی نیالګي راش نشي نو په همدې اساس امکان دې شته په کې په هنتون مخاله په دې باندې څېړنه کړي چې څنګه کولای شو دغه ځنګلی ونه په با اهلی ونه باندې او په باغونو یو کرنیز زمکه کې ورکیرو د هغو پرې جوړې کو او بل له سره د دوه ونه په ساتنه کې خپل رول او خپل وظیفه ادا کو نو د دې لپاره موږ د پکتیا په ساته کوریاداران په دې هڅه کې دي چې د تخمونه په کرنیز زمکه کې ورکیري د تخم د ټوکیدنه یو شکه دوه څخه ورسته خپل ځنګل ته انتقال کی او کېدای شي د نویو ټکنالوژي یا د نویو د کیمیاوي موادو په استفاده سره یې جرمنیشن یا ټوکیدنه زیاته کړي ځکه په طبیعي ډول دا جلغوزه ټوکیدنه په سدي ډېر کم ده نو د مختلفو میتودونو کړندورو باندې کار روان دی په سې ا الیمیتو غبان دي ترڅو دغه ونه د غو طبي حبیتات څخه انتقال کی مصنوعی یا باغونو ته د باغونو تری جوړ کی او تر څو د یوې خانه حاصل زیات شي د بلې خانه ساتنه او تربیه په آسانه او په ښه طریقه ترسره شي او بالاخره وکولی شو چې دغه با ارزښتونه د انقراض مخه ونیسو او وی ساتلی شو.
بله، تاسو ویل چې هڅه روانه ده، لیکن عملا تر اوسه پرې په دې برخه کې کار نه دی شوی.
بالکل، ستونزه د افغانستان د ځنګلونو ستونزه دا ده چې دلته د ځنګلونو د مدیریت ستونزه شتون لري. یعنی په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو د قانون په اساس ځنګلونه چې دي ملي شتمني ده، ولیکن اوس یې کلیوال خلک د خپل شخصي شتمني ګڼي. دوی طبیعي ځنګلونه د جلغوزیو ځنګلونه په قوم او په کلي او په قریه او حتی په کورنیو باندې تقسیم کړي دي، د دوی نه د حد نه زیاته استفاده کوي. د دولت هغه قوانین او اصول په پام کې نه نیسي، نو په همدې اساس دولت هم په تیرو کلونو کې هڅه روانه کړې وه محلي قریهدارانو ته یې سبسایډي یا کومکونه ورکول تر څو د جلغوزیو قریه جوړې کړه او د دغو ونې په دوباره احیا یا بیا رغونه کې خپل رول ادا کړه. ولیکن تر اوسه پورې قابل لمس هغه نتایج نه دي ترلاسه کړي، ځکه چې ستونزه شتون لري د دو د طبیعي احیا په اړوند، د دو د ټوکېدنې په اړوند. نو په همدې اساس باندې د موږ پیشنهاد دا دی دولت ته تر څو انجوګانو ته په دو باره کې نوي تحقیقات او څېړنو په مټ باندې د دغو جلغزو دوباره احیا یا رغونه باندې کار وشي، قریه ایجاد شي، او هم په طبیعي محیط یا په طبیعي چاپېریال کې حقوق هغه عوامل چې د دغې ونې د احیا یا طبیعي بیا رغېدنې مخه نیسي هغه عوامل کنټرول او له منځه یوسي. خو تر اوسه پورې هغه کومې هڅې چې روانې وي هغو نتیجه په دې ورنه کړه چې یو د وروستي بدلونونه په هېواد کې او بل نامناسب اقتصادي وضعیت د خلکو په دغو ونو باندې فشار زیات کړی دی. خلک د خپلو ورځنیو ستونو اقتصادي ستونزو د رفع کولو دپاره کوم تخمونه چې راټولوي د دوباره کرنې په ځای هغه پلوري تر څو خپل ستونزې ورباندې حل کړي. یعنی خلک د خپلو ستونزو د حلولو په خاطر باندې نه غواړي چې د دوی دوباره احیا باندې کار وشي یا امکانات ورته نه دي مساعد. نو دولت جمع انجوګانې او مؤسسات په دې اړوند باید سرمایه ګذاري وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، او تر څو خلک بیرته په دغو دوباره احیا یا بیا رغونه کې هم سهم واخلي او هم د دوی لپاره د عاید منبع وګرځي او د بلې خانه په طبیعي ځنګلونه هم ساتلي وي او هم په پراختیا ورکړي وي او هم تولید زیات کړی وي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان استاد عارض. زموږ درېیم میلمه شهزاده زادران په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس هم وسله سټوډیو سره وصل شوی دی. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که په پیل کې تاسو وایئ چې په مارکیټ کې څنګه دی جلغوزو کاروبار، څنګه دی خلک سوداګر راضی دی او کنه؟ زادران صاحب سلامت اوسئ، مهرباني. ستاسی غږ ډیر واضح نه راځي، او څه د خپل موقعیت تبدیل کړي بدل کړي چې غږ مو واضح شي. زادران صاحب ستاسی متاسفانه، تاسو داسې ځای یاست چې فکر کوم چې موبایل مو سم کار نه کوي، انتن سم نه ورکوي، یو څه ځای تغییر کړي بیا به درشو. صحیح شو، مننه کور ودا. اوس ډیر عالی شو، همدا صحیح ده. اوس خبرو ته د عوام ورکی، زما پوښتنه خو ما اوریدلې ده چې مارکیټ څنګه د جلغوزو
هغه سخت کال خو د جلغوزو مارکیټ کې ګډونه حاصل ډیر زیات کم ورکړای دی، ځکه په سل کې کله شي لاس فیصد حاصل ورکړای دی. جلغوزو د کوم هغه چې دی غوټه چونسي زنه غرو ایز د غوټې نیولې ندي، او زنه چې د غوټې نیولې دي زنغوزای د غاغه چې د میوه چې د کامر راوځي څخه کال دی مارکټو د زنغوزو ماغه بازار زیات خراب دی، ځکه د غرو د زنګلونه زنغوزای ډیر کم راغلی دی. وسلو کې نه دی پروسا کال په پرتلا وسلو کې لاسي ست زنغوزای راوتلای دی.
ستاسو په نظر ورختونه کم ول په دې خاطر او که ورختونه به وخت وو؟
د سوا چې یو خو موږ مشکل دا غلرو چې دی هوا حالات خو نشي احکوای چې دی بارانو دی غسر کنه یڅوک هغه بارانونه واورم هم وشبه خو موږ غټ مشکل بدبختانه دغه دی چې موږ په افغانستان کې د ځنغوزی متخصص هیڅ لرونه نه څوک پوهیږي غوټه ونسي ځنګل ډېر زیات دی خو هغه مکمل چې کال پر تیریږي ټول ختم شي یا سری شي یا مراز وي یا شاوکي امکان دغه هم لري چې اوس هره ونه هر بوټی که فکر دی یو مراز لري یغه دپاره دوایي شته شای شته خو دغه ته هېڅ هغه نه ده شوی چې یا دا څه وجه لري چې دغه غوټه توی شي د ځنغوزی توی شي ارکنوي ځنګلاتو مېوا نیولې وي خو داسې په شپږ میاشتو غوټه چې ونسي توی شي نه دا مشکلات د هوا حالات سره دي
ډیره مننه سلامت اوسئ زادران صاحب لمر سره د پوهنتون استاد ښاغلی مجیب الرحمن عارض هم شته لدوی نه به پوښتنه وکړو چې د مرضونو په برخه کې څه فکر کوي څه آفتونه څه مرضونه لري جلغوزو ونو ونې لکه څنګه چې زادران صاحب ویل چې حاصل یې سږ کال کم شوی دی امکان لري چې د مرض علت وي عارض صاحب
مننه سروان صاحب له بد مرغه په افغانستان کې د جلغوزي ونې اوس یو مشکل سره مخامخ شوې دي چې هغه سالبری ده سالبری په دې معنا چې د یو کال حاصل نظر بل کال تفراز یا توپیر لري دا توپیر کولای کېدای شي مختلف عوامل ولري یو د دوه عوامل څخه دغه اقلیمي بدلونونه دي په مناسب وخت کې اورښت په مناسب وخت کې واوره یا شدید بادونه ده هم د دې سبب ګرځي چې دو قوانې هغه ګرده افشانه یا د ګرده انتقال پروسه زیانمنه کړي لبل خو د غوزه د تشکیل په وخت کې ځینې امراض قارچی امراض د دې سبب ګرځي چې د تخم تشکیل لمنځه یوسي یا د هغه د خند او زنګ سره مخامخ کړي لبل خو نه بعضی وخت دوی اشاره وکړي چې د شپږ اووه میاشتو نه وروسته بعضی غوزه په خپل تویگی یا ون سفرالوی علتی هم مختلف قارچی امراض دی خود دوگو قارچی امراض دی مشخص تشخیص در ملن او کنترول دی پاره یا مشخص سروی تا ضرورت دی ترسو سیمپل یا نمونه را طولیشی پلاکاتوار که مرض تشخیص او دی تشخیص نوروز تا دی حقود کنترول مناسب حل را پیدا شی چلا بعد امرقه در کار ترگوست پا افغانستان که نده شوه ایو از پونزه دو هم از پونزه د حاصل نوروز تا چه دوی کم جلغوزی غوزو تخواباتی جمعکوی کلوی په هغه وخت که هم د دو جلغوزو که رطوبت یا دو با اندازه زیاد توین و مختلف قارچی امراض په هغه باندې حمله کوي لیوی خواهینه د هغه د تخمور یا د هغه د کیفیت خرابیدو یا ورسیدو سبب گردی نو په همدی اساس د کرن وزارت باید په دې اړوند خلکو ته ترینینګ ورکړي لارښوونه وکړي چې کوم امراض د سبب ګرځي چې کوم کړنلارو په واسطه کولای شو د غوزې د تشکیل د غوزې د نمویي پاسل په شروع او د هغو په پای کې د امراض مخنیوي وکړو او د حاصل نه وروسته کوم عوامل قارچي امراض دي چې د دو غوزو د فساد یا خرابیدو لامل ګرځي د مختلف قارچي امراض دي خو د دغو قارچي امراض مشخص تشخیص درملنه او د هغو د کنټرول لپاره د لارو چارو سنجول دي ته اړتیا لري چې یو مشخص سروې ترسره شي او د دو عاملین قارچي امراض زیات مختلف قارچي امراض دي د هغو د تشخیص لپاره باید لومړی تشخیص شي بیا د حاقینو یا ځنګلدارانو ته د هغو د کنټرول لارې چارې وښودل شي که هغه کیمیاوي کنټرول وي او که هغه فزیکي او نور کنټرول مختلفې طریقې شتون لري
ډېره زیاته مننه کور ودان منګل صاحب د سیمې هم اوریدلې دي چې وایي دا خلک چې جلغوزي ورسی شي په ډېره بیرحمي شکوي داسې شکل شکوي چې څنګه ورسره مچی شي او هغه برخه وحل کیږي چې الته میوه کی شي په دې اړه څه وایست
روان صاحب تاسو په جواب جلغوزي چې دی اوس قیمتونه پیدا کړې دي ارزښت پیدا کړی دی نړیوال بازار پیدا کړی دی د ځنګلونو خواندان چې په تجار باندې ځنګل خرڅوي یا مزدوران ورته نیسي یو باندې په کلکه ټینګار کوي چې جلغوزي د راتلونکي کال سیزن غوته تیارې پکې نیولې وي تیارې کیږي ګولې کړې وي نو دا انګار سره ورته وایي چې کله کې کال غوټه دې ماته کړې خراب دې کړې نو هغه ذمہوار یې ورته دي نو ډېر خبرې په دماغ کې کاغذونه سره لیکلې کل سره کوي چې کله کې څنګه عبدالرحمنه بې ځایه ماتول او دغه شنه کلکه ډډه وکړه بیا هم ماتېږي ماتېږي ولې ځکه چې داسې یو عصري وسایل دې دپاره نه دي جوړ شوي چې هغه دې راتلونکي وه کال غوټه پکې خرابه نه شي چې ماته نه شي راتویه نه شي خامخا تویږي راتویدن پکې ستا عصري وسایل نه لري کله ډېر احتیاط ورسره کوي اوس ډېر احتیاط سره کوي ځنګلونو خاوندان چې دي ځنګلونو کاروباریان چې دي د همدې جلغوزو د ځنګلونو نه د دوی ډوډۍ وار ته د کور څومره ستونزه چې دي د ځنګلونو نه دوی راپکوي دوی د نه ټول ضرورتونه د دې نه پوره کوي خو لکه سږ کال اوس دا خلک چې دي دا یو کال نه بل کال سیزنه پوره دي همدې جلغوزو دپاره ناست دي چې موږ جلغوزې د غوټې دي راتویږي ګوري کسې خو بیا هم کله دی غوټې ونه کړې لکه رانور زدران صاحب چې وې استاد صاحب چې وې نو غوټې چې دي تیر کال نورو کالو په نسبت تیر کال د نورو کالو په نسبت ځان د ځا کمې شوې دي لکه غوټه یوه غوزه چې دوه مخکې به دېرش دانې څلوېښت دانې پنځوس دانې یوه غوټه کې شپېته اویا دانې جلغوزې په کې وو نو تیر د دریم کال نه تیر کال کم وو تیر کال نه سږ کال بیا په غوټه کې جلغوزې دانه پکې کمه شوې ده نو یلتې به لکه استاد چې دا د دې لپاره د مناسب واه مناسب دواګانې نو دې لپاره باید روغ هغه وشي څاروي وشي چې دا علتونه چې دي معلوم شي ولې کمېږي یو کال نه بل کال ته په غوټه کې دانه کمېږي غوټه پوره رسېدلې وي غوټه پوره مکمله وي او دانه پکې کمه شي دا
منګل صاحب تاسو د جلغوزو د سراسري اتحادیه مرستیال یا تاسو اتحادیه په دې برخه کې څه کوي خصوصا د مرزونو په برخه کې آیا تاسو تللي یاست د ځنګلونو مکتلي دي ونې معاینه کړي دي څوک مرستولي دي یا د کرنې متخصصان یا نور خلک مالته بولي دي چې ولې حاصل کم شوی دی ولې د تیرو کلونو په پرتله کال په کال حاصل کمی شي
نو په دې برخه خو موږ د خلکو لپاره بار بار موږ دا ویل کړی دی او ته ویل می دي او دا د جلغوزو مارکیټونو ته دا د ځنګلونو خواندان مکمل راځي او تجارت دی دغه په غرونو کې څه غوټه اخلي دا خلک راځي چې تاسو دا څه دي غوټه راټولې ته نو څه کول فقط پنځه اتلس میاشت اولس میاشت کې غوټه رسیږي پنځه ورځې چې مخکې وشو کوي اغه دلغوزی مغزی پرانه وی کمبوتای کوي نو موږ دا ډیر بار بار دا کوشش وکړو چې تاسو دا وکړو نو دې په دې باره کې موږ د مصاحبه سره غیدل یو خبر مو سره پکړی دي چې باید دې لاتو نه اوسه معلوم کې خو سپورې د سکار نه به سو چې کار پسو چې مناسب کار پسو وي چې یا یې لټ معلوم کې یا دې لپاره خلکو ته یو خپ هوا ورکی خار وزن ورکی نو ځنګلونه چې دې ځنګلونه خو دغه تیر و تیر ګډوډې په وخت کې په دا وختونو کې بهرمنه او حل شوې دي باید دې لپاره کورې جوړول او بیرته بیا و د ورکول ځنګلونو ته دا شیو باندې مکمل پاتې دي کار نه دی څه وای کار کوو شي هغه ځنګلونه هغه منته کې چې په خوا په هغه کې اس سی وی دی په یو کې جلغوزي کې شوې دي ولې پښنې شوې دي بیرته یا کټه شوې دي یا ولې شوې دي هغه ځنګلونه هغه مناسب به منته کې دي مناسب ځایونه دي اغه کبیر ته ودا ورکړل شي تک شي وزارت زراعت نه موږ د غوښتنه ده مختری کړی دی چې بیرته بیا موږ د ځنګلونو د خلکو د لپاره به یو کار ورته پیدا شي او د خلکو د پرتل کې د روزي پیدا کې صادرات ډیر شي جلغوزي ډیر شي اونه د شوی کار نه پر څه اوس پر دا کار نه اوس شو چې هغه کار او کار ته ویل شي هیڅ کار نه اوس شو د ستنه
توجه بله ډیر مننه سلامات اوسئ ځاتران صاحب دا نن ما یو ویډیو دی سپیری ولسوالۍ کتل چې ځنګلونه دی په غرونو کې د جلغوزو اما ډیر خالی ځنګلونه وو چې فاصله دی ونو ترمنځ ډیر زیات وي یعنی ډیر امکان شته چې څو برابر دا ونی زیات شي مخکې استاد ویل چې دا امکان شته چې انسان په خپل بوټي وروزي او ونی کېږي وس خو تاسو دغه ونی او د ځنګلونو د خلکو مربوط دي او مخکې یادونه وشو چې خلک وس توجه هم ورته کوي د پخوا غوندې نه ځکه چې د لدې درک ډیرو خلکو ته روزي په لاس ورځي ډیرو خلکو کاروبار ورسره تړلې دي نو دا خلک ولې له پوهنتون سره له اړوندو ادارو سره کار نه کوي په ګډه ونی نه کوي کو ارتمرونی زیات کیږي ام دومره بده د خلکو هغه خلک چې د ځنګلونو په واک کې دي دغه عاید ورسره ډیر شي
د هغه په مورید زده یو خبره وکم لکه استاد چې چې د کومونه ځنګلونو دی شخصي ملکیت کړی دي تیموګ د ډېر وخت د پلارو او د نیکونو وخت نه د ځنګلونو دغه د کومونه او د کومونه خلک او د ولسونه ساتي ځکه حکومت په دا باندې نه رسیږي چې په هر ځنګل کې دغه وي ارباګي کګر سي چې څوک ونه ونه وي بل شی ونه وي ته توان ورته ورسیږي دا خو یو مشاغه دی دویم خبره دغه ده چې کوم ځای کې چې د زنغوزای ده هغه ولسوالۍ کې چې زنغوزای کېږي په هغه ولسوالۍ کې هیڅ مکه شتون نه لري د کارنې زراعت مکه نشته خلک دې غرونه استفاده کوي دویم د کارل دوپاره مخکې پنځه کله شپږ کله مخکې دلته خوست ولایت یو مسره غلی و یغه په دغه اوسپیر ولسوالۍ دوامند ولسوالۍ کلاندر ولسوالۍ داسې په بیلو بیلو ولسوالۍ کې زنغوزی ورکړه او دغه کاغې جوړ کچه وای کړي خو ما مخکې ته وځ په افغانستان کې دا ساغه نشته چې متخصص ولري چې دا سره کم کولای کیږي خلکو په خلطو کې وکړل په خپل زراعتي ځمکې کې کې خو کله چې د انتقال ورکړه غروته او تاسو په ټوکې دا ونه وڅښو که چې کدا سو شي البته یو څو مشوره شي وای چې دا غوچې دی دا تقریبا جوړ کړي دا څه په غره کې زنغوزای وچوي چې دا ونه دلته وشي ځکه دا بوټي چې خوځيږي یا غرته ته انتقال وي یا واغه وخت نه معیار شوی دا بیا واپس وچیږي او ګوان کوم ډېر ونه لکه شوی او زنغوزی وکړل خو واپس چې کوم غرو ته انتقال شو په غرو کې دا واپس هغه شو وچو کچره کدا څه وشي مخ کار کوو خو بس دی حکومتوی بدلو دو سره دا کار پټه په ودره ده کچره کوم ماده ته وې چې دا څه هغه خلک راشي چې په پویږي چې دا سره کوم کارل شي زنګولونه خو خبره په دغه څلويخ کال جنگ کې عمرازي د بمبارونو چې وښه اکثر زنګلات وسو او ماینونه کې دي شاید کې دا والو شوی دي دا مشکلات شته په افغانستان کې دي د زنګولو ځکه دا زنګولونه دي قرونه دي په دا کې دا مشکلات شته خو دې هغه د پرا دي د شنه کولو د پرا او بیا کار کولو د پرا د څه دایمي کار نه دی شوی چې سړی دا فکر وکړي یا لیم دي چې خلک ورته تیار دي چې څوک یې غاغ کوي کوریې جوړ کی یا شای جوړ کی خو د هغه مؤسسه طرفه دولت طرفه کار نه شو چې دا بیا شروع
بله ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې د جلغوزو په اړه خبرې کوو زموږ ملمانه دي د چاپریل ساتنې متخصص د پکتیا پوهنتون استاد مجیب الرحمن عارض په خصوص کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شاهزاده زدران د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرسیال نورګل منګل لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون او واتس اپ شمیره اعلانوم که پوښتنه لري یا نظر لري له موږ سره تماس ونیسئ
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
د ټلیفون شمیره د 00422012 1540201 او د واتس اپ شمیره مو ده 00422012 1540201 د دوهم شمیره هم د ټلیفون ده او هم د واتس اپ بي اي وایم 00422012 1540201 وربشو استاد په څومره وخت کې د جلغوزي ونه په حاصل راځي فکر کوم چې ډیر وخت واړي
بالکل سروان صاحب د کرلو څخه ورسته دا ونه تر حاصل پورې تقریبا شل کلونه وخت نیسي یعنی د شل کلونه ورسته دا ونه حاصل ته برابرۍ چې حاصل وکا
او به عمر څومره دی عمر څومره دی
عمر تقریبا تر څلو کلونو پورې هم رسیدي
درست ډیر مننه. نو لدی معلومیږي چې د جلغوزي ونې ته باید ډیر صبر وشي. شاید یو دلیل بمداوي چې د خلک ډیر توجه نه کوي چې نوی ونه وکړي، یا تر اوسه پرې پانتونونو هم په دې برخه کې کم کار کړی دی.
بالکل ستل زده ده چې سروان صاحب د دې جلغوزي د ونې هغه طبيعي احیا کچېری په طبيعي توګه صورت ونیسي، هغه ډیره موافقه او په کم مصارفو سره ترسره کی. په دې معنی چې په طبيعي توګه د ونې څخه تخم راټولېږي، په طبيعي توګه تخاور لاندې کی، ځنګل هغه خاور، هغه محیط، هغه استپا، هغه اقلیمي شرایط ټول ورته مساعد دي. په طبيعي توګه دا راشن کی او په تدریجي توګه په ونه باندې بدلی، او په دې توګه زړې ونې د نوې ونې ځای نیسي. ولله بعد مرغه په افغانستان کې دغه طبيعي احیا اوس مختل شوې ده، یا خلک د خلکو د نامناسب استفاده په اساس باندې طبيعي احیا اوس بيخي صفر او پنش باندې حساب ده. نو په همدې اساس اوس په نړیواله کچه یا په نورو هیوادونو کې چې جلغوزي شتون لري، هغه روانه ده چې په مصنوعي توګه احیا کړو د ځنګلونو. په دې معنی چې جلغوزي تخمونه راوړي په کتنیزو ځمکو کې وکړي، ترشنه کېدو او په نیالګي باندې تر بدلېدو وروسته یې انتقال کړي ساحې ته. خو د زدرام صاحب د خبرې په تایید باندې چې د دو کار نتیجه تقریبا 15% ده، یعنی کوم تخمونه چې موږ کړو کسل 15% راشنه شي، بیرته ساحې ته چې موږ انتقالي وو تقریبا 15% پورې هغه ژوندې پاتې کیږي چې د زیات ضایعات لري، چې په دوه اړوند هم څېړنو ته ضرورت دی تر څو څېړنې وشي د دوه عامل پیدا کړل شي چې ولې د کار دغه کم احیا یا دغه ضایعاتي ولې دومره زیات دي. دوهمه دا په نړیواله کچه په پایښت لرونکي مدیریت کې کرنیزو جنګلاتو په پایښت لرونکي مدیریت کې درې مهم کړنلارې دي چې هغه له بده مرغه په افغانستان کې یوه هم نه عملي کیږي. د ماد منګل صاحب څخه او د زدران صاحب څخه غوښتنه ده چې تر څو د کلیوالو خلکو سره یو تفاهم ته ورسیږي، تر څو د دوو درې کړنلارو څخه یوه کړنلاره انتخاب کړل شي، تر څو په طبیعي توګه دغه جنګلونه احیا شي او د یو هغه اضافي مصارف یا چې په کرنیز زمکو کې مصارف راځي د هغونه هم مخنیوي شي، په کم مصارف باندې په کم وخت کې موږ کولای شو طبیعي جنګلونو احیا یو څه لوړ کړو. هغه دا ده چې موږ تاسو ته د پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې تقریبا 100,000 کورنۍ ژوند په دغو جنګلونو پورې تړلی دی. دوی خپل ژوند د پمخدولو لپاره د ولو څخه په زیاته اندازه وزه راټولوي، او دغه راټولولو طریقې هم لکه زدران صاحب چې وو مناسب وخت کې نه ده، د مناسب وسایل دوی شتون نه لري، او له بلې خوا ځنګل د توپوګرافي ستونزې شتون لري. نو دوی د ځوانو نیالګیو د پخو لاندې کولو، د هغو د تخریب او د ونو د شاخونو د ماتېدو سبب ګرځي. راځم هغه درې کړنلارې چې دغه ستونزې ورسال کی، هغه دا دي چې دوی د ځنګل په څو برخو باندې وویشي. په دې معنی چې 10 هکتار ځنګل دی، دغه 10 هکتار د دې په دریو کلونو کې داسې هغه کو چې مثلا د دریو هکتارونو د یو کال، دریو جریبونو د یو کال حاصل ټول کو، د دریو نو دوه د استراحت دورې ته پرېږدي، یعنی تخمونه چې په طبیعي ډول راتوي شي ته خاور لاندې شي، په نوې نیالګي باندې بدل شي. ودا طریقه ده چې مثلا موږ تاسو څو ونې په یو ځنګل کې پرېږدو چې په طبیعي ډول تخم یې شین شي، راتوی شي، یعنی غوزی کې پرېږدو چې ترڅو یې تخم په طبیعي ډول راتوی شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي. د څو ونو پرېښودل یوه دا طریقه ده. بل دا طریقه ده چې موږ په ونه کې یو څو غوزی پرېږدو تر څو هغه طبیعي احیا د پاره تخم راتوی شي، بیرته تخاور لاندې شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي. خو له بده مرغه د دې قدرې پالیسۍ او ستراتیژۍ نه یوه هم په افغانستان کې نه عملي کیږي. یعنی ملګر موږ ځنګل په څو برخو باندې وشلای دي چې د یو برخه د ریجنریشن یا دوباره احیا د پاره باید وساتل شي، طبیعي ډول د ټولو ونو نه تخم راتوی شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي. دا کار هم نه کوي. په یو ځنګل کې یو څو ونې هم نه پرېږدي چې یو په لاسو ونه کې ونه پرېږدو چې د طبيعي احیا د لپاره وساتل شي، او نه داسې هم کوو چې ونه په لوړو استفاوتو کې او په لوړو خوخونو کې یو څه غوځي پرېږدو تر څو هغه په طبيعي ډول تخم راتوی شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي. نو دا غو به حد نه استفاده دي سبب شوی دا چې د دوه طبيعي احیا د خط او دن سره مخامخ شي.
بله، ډېر مننه. سلامات اوسه ځدران صاحب. دا وایي چې پکتیا او پکتیکا او خوست پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ما قسم اشاره وکړه چې په نورستان کې مکیږي، کونړ کې هم کېدای شي، او په کاپیسا کې هم. آیا په دې اندازه زړغوزه کیږي چې هغه تاسو واخلې او صادرې کړئ؟
او دغه د خوست پکتیا، خوست نه د پکتیا پکتیکا او خوست نه علاوه د جلال آباد ولایت کې په دغه حکومت سره دی په داکشته لکه دی وزیر تنگای په نام سره یو ځای دی کې په داکشته، لغمان کشته، کونړ کشته، د کابل په سروبي کشته، دغه طرف ته دی کاپیسا په غرونو دی تاګاو طرف ته شته. زیات زنغوزای زمراوزی داسمه ده چې صرف کم ده، دغه طرف ته زنغوزای شته، دغه ولسوالۍ
یعنی په دې اندازه شته چې هغه وس راټولیږي او پروسس کیږي او خارج ته صادریږي.
او زیات تروزی دی خوست پکتیکا او دی پکتیا په نسبت لکه شپته کې شپته فیصده یا یا فیصده دی دغه منطقه ده، او څلوېښت فیصده یا دېرش فیصده دغه طرف ته.
درست سلامات اوسئ. او منګل صاحب، تاسو مخکې په دې د صادراتو په اړه خبرې کولې او مو ویل چې د دوبۍ له لارې چین ته صادرې شي. په خو به حکومت و سبسیډي ورکول، هغه هوایي دهلیزونه جوړ شوي ول، آیا وسم حکومت دغه سې کوم امتیاز ورکوي د جلغوزو د صادراتو لپاره؟
روان صاحب په دوردراتل اسکار کې هوایي دهلیزونه خلاص شو، رسمي رسمي توافقنامه ورسره د چین سره صادرات شروع شول، چې هغه کې 50% تشریدي ورکول کړه، 50% تجارت ورکول صادر کړل، دغانو ورکول، چې دا ډیر یو ګټور ډیر ښه خبره وه. خلکو نه کوم بوج نه و، په تجارو بوج نه و، په زنګونو ولنه بوج نه و، اوس په مکمل آر څه چې دی دا تجاری ورکوي، تجار لونه دا جوړوي.
بله منګل صاحب، منګل صاحب، تاسو ول چې وس صادری شي او ل 2013 کال نو وروسته دغه اوایي دالی زونه پیل شول، اما تر دې مخکې به ډیره جلغوزه ستاسو د ولایتونو د درو ولایتونو د لوی پکتیا ده به پاکستان ته په غیر قانوني لارو تلا او لاغه زاینه به چین ته صادرېده. آیا وسم له غیر قانوني لارو اخوا ته اوړي؟
نه نه، اوس اختر نشته، اوس په کلکه باندې دا د اتحادیې او د تجارو دا کوشش و دی هلې ځلې په دې باندې د صادراتو باندې د لاس دولس کالا خواري شوې ده، مصارف شوي دي موږ اتحادیې لخوانه د خلکو نه خوار لخوانه، چې موږ صادرات رسمي موږ رسمیت د هغه د چین سره د توافق نه توافقنامه نه وه شوې چې موږ صادرات دوی ته پیل کړو، دوی د افغانستان په نوم جلغوزي نه پېژندل. 2013 کال نه دوی سره توافقنامه چې وشوه رسمي چین ته صادر شول، بیا کم کم پاکستان ته په غیر قانوني لارو اوښتل، بیا مکمل باندې سو داس باندې سو د جمهوریت وخت راځي اعلان وشو چې جلغوزي کا غیر قانوني گیر سو لغا، بالکل لغا ضرب کې د بیا حکومت تجارت او پاسپور کولای کی نه غضب ته اوس وخت کې راي عبارت وخت کې په مکمل با معنا باندې مکمل څنګه جلغوزي
صحیح سلامت اوسه. زاتران صاحب، له چین پرته نور کوم هیوادونو ته جلغوزه صادری شي؟
دا چین نه پرته غټ بازار خو په چین کې راځي، ځکه ټول زیات زنغوزای چین ته ځي، نور لکه هغه ته دوبۍ ته، سعودیا ته، یا دغه وطن ته ځي، اروپا ته دا سمو هغه نه لرو، لار ته نه لرو، لکه چین ته چې موږ لرو، موږ دې هغه نه دا هغه ته چې وایي اروپا کې موږ ته داسې بازارونه وګوري، داسې په یو ویزي جوړې کړو، اوس لکه چین ته د موږ تجارانو ویزي خلاصې دي، ځکه د چین ته موږ ډیر مال صادرو، هلته وزیر کوي او زو اروپا ته نو د موږ د زنغوزیو تجارانو کچرې کوي زه خلاص شي، بیا موږ آزاد بازار ورته غوښتی شو، چې هلته وغږېږو نه هغه وکړو مشکلات موږ که دغه دی چې اوس اروپا ته صادرېږي، خو د چین د لارې نه صادرېږي، یا د دوبۍ د لارې نه صادرېږي، رسم د افغانستان نه تر اوسه پورې داسې زیات مال نه دی لږ داسې خو ځي کم کم لکه هندوستان ته ځي، دی افغانستان نه صادرېږي هندوستان ته، اروپا ته ځي، خو د دوبۍ یا د چین د لارې نه ځي.
درست ډیره زیاته مننه وسی او اوریدون کې لرو وګوري چې دوی څه وای ځان راو پیژنه آزادی رادیو.
سلام علیکم احمدین امرخیل میدان خار نو
مهرباني کوي احمدی صاحب.
سلامونه تاسو ته او د تاسو ټولو اوریدونکو او د آزادی رادیو مینوالو ته
سلامات اوسئ. مهرباني
دماغه غاوري.
بله بله تاسو ښه غاورو.
بله شهبال
تاسو لکه چې زما غږ ناوریت خبرو ته دوام ورکړي.
د تاسو ښه کوسر غسه بوسم غاورم بوسم غکسې ماده زې تغیر کړي غږ دی وسېس.
ښه خبرې دی او څه جر وکړي چې وخت ډیر تیر شو مننه.
وروره دې جلغوزې پر په تبانه تاسو پښتنه کوله د کبازو دوستانو چې ویلې افغانستان کې په پکتیا کې پکتیکا کې په خوست کې همدارنګ دی شرقي کې لکه جلال آباد او کونړ او فرزندان ورستان په دې د جلغوزي کې څه تر اندازې څنګه معلومات ترون او صادرات په مورد کې ما د دوستانو نو وریدل وقت د چین لارې دی د صادرات کیږي د 2013 کال نه په دې خواته دا په رسمي ډول چې صادرات کیږي معلومات ترون دغه مملکو ته او نور نو بازي نور ملکونو ته کزي نو دا به د چین لارې زی مستقیم نه یعنی د افغانستان د لارې نه صادرات.
درسته بله ډیره مننه سلامت اوسه احمد صاحب. کور ودان ور به شو استاد. استاد ارز د جلغوزي وبونه څومره حاصل ورکوي؟ البته په متوسط ډول چې مرزم نه یو حاله لکه دا ساش کال چې وزه شنه دا سی کال نیوی عادي کال وی.
مننه سروان صاحب د جلغوزي د حاصل اندازه لکه ما چې مخکې هم یادونه وکړه د یو کال نه تر بل کال پورې توپیر کوي. دا په مختلفو ارتباطاتو کې توپیر کوي او حتی د جلغوزي د عمر پورې توپیر کوي. یعنی کله شل کلنې باندې دا ونه په حاصل باندې رسي حاصل یو په لومړیو کې خورا کم او په تدریجي توګه حاصل زیاتېږي. حتی دغه غوزو دا بیا هم په اقلیمي عواملو پورې اړه لري، په داخل د غوزې په سایز یا جسامت پورې اړه لري. چې څومره د غوزې سایز یا جسامت یا اندازه زیاته وي په هم اندازه په داخل د غوزو کې د تخمونو تعداد زیات وي. په هر اندازه چې غوزه زیاته وي په داخل د غوزه کې بیا د تخمونو سایز یا اندازه هم ورسره زیاتوالی کوي. په مجموع کې په افغانستان کې د جلغوزي په پی واحد یا په پی ونه باندې د حاصل اندازه نظر نورو هیوادونو ته کمه ده، خو کیفیت د نظر هغه زیاته ده. خو بیا هم داسې مشخص سروي یا مشخص معلومات چې موږ وکولای شو دی ونې حاصل نظر سین نظر ارتفاع نظر اقلیمي شرایطو ته وټاکو داسې دیتا تر اوسه شتون نه لري. نو موږ نشو ویلای چې مشخص تعداد. البته ما مخکې هم یادونه وکړه چې د جلغوزي د ونې عمر د هغو تجسامات اقلیمي عواملو په ارتفاع اتدو مختلف عواملو پورې اړه لري.
بله ډیره مننه استاد. لکه نورې ونې چې پیوندي شي، آیا د جلغوزي ونې هم پیوند کېدای شي د دې لپاره چې لا ډیر حاصل ورکړي؟
د مننه چروان سره مشکل دا دی چې جلغوزه موږ د تخنیکي نه بحث تک ولاړ شو. هغه نو هارډوډ سخت لرګی دی، نه دا د ریښې د تولید یا د قلمې په واسطه د تکثیر وړتیا نه لري. له بده مرغه نشو کولای موږ تاسو هغه پیوند کو یا اصلاح کو. نو یوازنۍ طریقه چې موږ تاسو کولای شو حاصل زیات کو هغه مثلا جنټیکی یا د بایو ټیکنالوژي د ټیکنالوژي نه استفاده کول دي، ترڅو مثلا موږ تاسو وکولای شو د حاصل زیات کو. او هغه مثلا په اهلی ونو یا په کرنیزو ساحو کې وڅېړو، هغه ته مثلا په کافي اندازه اوبه په کافي اندازه کیمیاوي سره او دوار کو ترڅو یې حاصل زیات شي. خو په طبیعي توګه چې په ځنګلونو کې شتون لري، نه د قلمې په واسطه تکثیر کېدای شي او نه په هغو کې پیوند صورت نیولای شي. په طبیعي توګه چې کومه وړتیا لري، هغه وړتیا ته یې مختغیر نشو ورکولای.
درست ډیره زیاته مننه منګل صاحب. اوس چې د جلغوزو نړیوال بازارونه پیدا شوي دي او ډیره صادریږي او لکه بلې قیمت هم ډیر لوړ شوی دی، آیا په داخل کې هم خلک اخلي؟
بله اروان صاحب، جلغوزو نوې مارکیټونه چې د خوست کې دي، ډیر ولایتونه اکثریت ولایتونه یو مارکیټ د سوړ غونډه پورګون کې لري، پکتیکا کې په لغمان کې سوړ لري، نور عمومي ستر لوی مارکیټ چې دا هغه خوسته د ټولو اغنا را ټولېږي دا د خو سوداګر ټول ولایتو ته سزي ال ته غوټي راټولوي غوټنه بعد بیا جلغوزي او جلغوزو شروع شي جلغوزي دا اخلي راټولوي دلته خو سره خو نه درته بیا کابل ته ځي کابل لا صادريږي ډیر خلک کاروبار کوي څوک یو بوره دوا بوره لکه 100 کیلو 200 کیلو زر کیلو دا اخلي په بل څه غټ سوداګر باندې خرڅوي څو لاسخه واخستل او خرڅول کیږي درته بیا بلوی تجارت په لاس ورځي چې هغه درته صادروي خارج ته صدر ډیر خلک کار کوي ډیر خلک په مصروفي پته کوي
bale صاحب ډیر مننه زادران صاحب د پروسس ماشينونه یا فابریکه چیرته لرو څو لرو آیا کافی دی په افغانستان کې
دا چې دا وګوره پروسس د لپاره پروسس د لپاره خو تر اوسه پر مخچین ته خام زن غزای لګو د پروسس د لپاره دلته ډیر زیات مشنه نه لګ مخکې ورلد بینک سره مو قرار ده دونه کړی چې باید د دلته خوښ کې هغه ولګوي دا مشنه نه ولګوي د بخولو جوړولو بستبندي دا وګه او جوړ کې دغه په نسبت شته دا د شته خو خبره په دغه ځای
کې ده پکتیا کې خوشته په ګردیس کې
پکتیا کې شته په ګردیس کې شته خو اکثریت موږ نه چې ساغته غواړي چین ته ما مخکړه ته و چې غټ بازار په چین کې راي چین چې موږ نه غواړي خام ځن غذای غواړي پوخ ځن غذای موږ نه غواړي کله اروپאי هوازنه غواړي هغه ته کم کم زی او اور ته پخېږي زیات نه یو مواد ته وې چې بازار موږ په اروپا کې نه لرو چې موږ مشندري ورته ولاګو شای جو پروسس ورته جوړ کو چې واغې کو
لکه لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه په اروپا کې هم پیدا کیږي د افغانستان نوم پیل کل شوی دی خو پوس شوی بي دا یعنی پوستکې اړول شوی یو تک سپینوي هغه چې بیا څوک واخل ډېر مزه نه کوي تر هغه طریقې خو هغه جلغوزه ډېر خوان کوي چې پخپلې پوستوي
نو دا خو هغه چې دی په دا کې یو هغه شته دا کوم هغه چې ورته وایي چې دا پوسټ یې نړول وی دغه ته موږ په غزوایو دلته چې دا کوم هغه کوي د لټېدغه هوادو ته چین ته خو پوسټ کې سره دی او سو دوبۍ ته سعودیا ته او د اروپا هوادو ته دا مغزي دلته ما مخکې ته وایي چې موږ زیات هغه غټ بازار په هغه کې نه لرو په اروپا کې د چین ته ځي کا الټا سپینګي په دوبۍ کې سپینګي اوس شته کومه فابریکې دلته په افغانستان کې شته چې دا مغز نو باسي وای لګي خو هغه په سل کې ان شل کې صدا تاسو موږ نه لرو چې زیات کار وکړو
bale sab ډیر مننه استاد عارض د جلغوزي ونه څومره بوت ضرورت لري د دې لپاره چې په غرونو کې دی ایا په دې اړه تحقیق شوی دی چې وونه څومره بوت ضرورت لري او په غرونو کې نو د کال تر کال فرق کوي یو کال به شاید ډیر باران وریږي یو کال به کم وریږي یو کال به ډیر واوره کیږي یو کال به کم کیږي ایا په دې اړه څه څرنه شوی دی چې په مجموع کې څومره بو ورته پکار دی
په مجموع کې سروان سره د جلغوزي جنگلونو په طبي ستوګه په هغو ساحو کې مثلا انتشار مندلای افغانستان جغرافیای د افغانستان کې دی ولې طبي انتشار تغیر شونه د پکتیا او خوست او پکتیکا کې د مونسون اقلیم لري یعنی د هند د بهر چپه راځي او د تر باران سبب ګرځي چې د باران پر یو حد کول شي د جلغوزي د ونې د اوبو ارتیا پوره کو مجموع کې په دو ساحو کې تقریبا د اورښت کلنۍ اندازه 300 میلیمتر په شاوخوا کې ده یعنی په هغو ساحو کې چې د منسون اقلیم لري یا د هند بهر نلان دي په مجموع کې چې کلنۍ اورښت اندازه 300 میلیمتر وي په دو پاکستان کې په دو ساحو کې شتون لري خو لبل طرف دا ډیره مقاومه نه وده یعنی دا د وچکالۍ یا د اوبو د کمښت په وړاندې خورا زیات مقاومت لري په همدې اساس دوی د نړیواله کچه د وچو غرونو قهرمان لقب ورکړل شوی دی چې دوی په ډېر ضعیف او خاورو کې په ډېر میلان لري چې سیمو کې د اوبو ډېر کمښت هم زغملای شي نو تر دې حد
پورې دلیل به دا وي چې ریشه به ډېره شوره زی کڅنګه
مشکل دا د دوی یو پالیسی ده د ځنګلي ونو د خاطر باندې چې وکول شي د اوبو هغه قلت یا کمښت وزغمي دوی د خپل ریښې د ځمکې او عمق ته بیایي یعنې د ریښو وده یې خورا زیاته ده ډېرې عمیقې ژورې ریښې لري نو تر څو وکول شي د اوبو د خاورې د ډېرو ژوروالي څخه هم د خپل اړتیا وړ اوبه جذب کی او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. خو بیا هم دا ډیره مقاومه نه واده دي او بو قلت یا د اوبو کمښت د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت خورا لوړ دی. په ډېرو مرتبې سیمو کې یا میلانونکو سیمو کې کولای شي خپل ژوند ته ادامه ورکړي. په همدې اساس په نړیواله کچه د وچو غرونو د قهرمان لقب ورکړل شوی دی په
جنگلات په علم کې او جنگلات په بحث کې. بله استاد، یو بل موضوع هم چې لا تاسو سره ارتباط لري هغه دا ده چې فکر نه کوي چې زموږ په پوانتونونو کې خصوصا د کرنې په پوانځیو کې نه یوازې د جلغوزو په هر بل برخه کې کم کار شوی دی، خصوصا د دغه درو ولایتونو خوست او پکتیا خو خبرې هم چا د کرنې پوانځي هم لري. فکر نه کوي چې دوی باید په دې برخه کې ډیر تحقیقات وکړي ځکه چې جلغوزه نن سبا له زرګونو خلکو له ژوند سره ارتباط لري؟
بالکل سروان صاحب، تاسو سره موافق یم. ستونزه په افغانستان کې ده چې په افغانستان په هنتونونه چې دي ریسرچ یا تحقیق یا تړنې برخه ته زیاته توجه نه ده کړې. حال دا چې په نړیواله کچه په هنتونونه د تړنو مراکز وي، یعنی دولتونه خپل ستونزې د پوهنتونونو سره شریکوي تر څو هغوی استادان متخصص په دې اړوند څېړنې وکړي او دوی ته د حل لارې را پیدا کړي. خو له بده مرغه د افغانستان په اکثره پوهنتونونو کې څېړنو ته زیاته توجه نه کوي، د جامعې ستونزې نه درکوي تر څو په هغو اړوند څېړنې ترسره شي. خو له نیکه مرغه په دوو وروستیو کې اکثره پوهنتونونو کې د څېړنې یو معاونیتونه رامنځته شول، د وزارت په سطحه یو معاونیت رامنځته شو چې پس د دوو موږ تاسو ټولو پوهنتونونو ته د څېړنې یا تحقیق لپاره بودیجې ورکړو چې د دوو بودیجې په لګولو سره به مختلفو برخو کې څېړنې ترسره شي، د جامعې ستونزې، د جامعې اړوند ستونزې ته به د حل لارې پیدا شي. چې دا یو نیک اقدام دی. زه د تاسو سره موافق یم چې تر اوسه پورې یو دا چې موږ د څېړنې یا تحقیق لپاره بودیجه نه درلوده، دوهم دا چې امنیتي یا نورې ستونزې وي چې ریسرچران یا څېړونکي نه شوای کولای ځنګلي ساحو ته ولاړ شي، دا بله ستونزه وه. د بودیجې کم بله ستونزه وه. او نور هغه امکانات چې د یوې څېړنې یا تحقیق لپاره په کار دي یا اړین دي، هغه پوهنتونونه د پوهو د قلت یا کمښت سره مخامخ دي. خو له نیکه مرغه نوی اقدام پیل شوی دی تر څو پوهنتونونو ته بودیجه په واک کې ورکړل شي او د هغو دپاره ټول هغه لوازم، هغه وسایل او شرایط چې د ترن لپاره اړین دي هغه ته په واکه ورکړل شي، تر څو په مختلفو برخو کې، نه د کرنې په برخه کې، د محیطي سیمو برخه کې، په ټولنیزه برخه کې څېړنې ترسره شي او په هنتونونو د دوغو په څېړنیز مراکز باندې بدل شي، تر څو دولت ته پالیسي ساز مشورې ورکړي، یعنې د پالیسي په سطحه د هغو سره مشورې شریکې کړي، تر څو په اړوند برخه کې د هغو مشورو نه استفاده وشي او کومې ستونزې چې د طبیعي منابعو، ځنګلونو، زراعت، کرنې او حتی په ټولنیز برخه کې شتون لري، د دغو څېړنو په مټو غوته د ستونزې د حل لاره پیدا شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. نور نو وخت هم نه لرو، له ټولو درنو ملمنو څخه مننه. د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب الرحمن آرس څخه، همدارس په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زادران څخه، او د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې لمرسیال نورګل منګل څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړه او زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. د ازادي رادیو خبرونه چل وش ساته دوام لري. زله پکتیا تانډي والا بللا چې خوان با وکړي، ډیر زیات بشو خوشاله. راز چې زو یو زله پکتیا تانډي والا بللا چې خوان با وکړي، ډیر زیات بشو خوشاله. نن سبا کې تیر شول آخر دې څلور کالا، لیدو تدیم تګه سړ گیا کلی والا، لیدو تدیم تګه سړ گیا کلی والا. جوڑا
لاله لازت چې زو یو زلی پکتیا ته اندی والا والله چې خوند با وکي ډیر زیات بشو خوشاله والله چې خوند با وکي ډیر زیات بشو خوشاله